السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نغه باندې ګوري او اوري. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه هم بختور شاه.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو د پاکستان نوي حکومت سره د تعمیري دواړخیزه اړیکو لپاره کار کولو باندې رضامندي ښودلې. نوموړي د پاکستان په خاور د ټولو توندلارو په ضد د یو شان ګام پورته کولو او د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان اهمیت په ډاګه کړی.
افغانستان کې د امریکای او نیټو ځواکونو مشر کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي طالبان په پاکستان کې په ازاره توګه باندې ګرځي او د خپلو ژوبل ملګرو علاج کوي. نوموړي ویلي د طالبانو مخنیولو لپاره به په پاکستان دباو زیاتول وي.
او د خیبر پختونخوا کوز دیر په تالاش سیمه کې په زرګونو خزی او سړی د بجلی د نشوالي په ضد د احتجاج په توګه سړکونو ته وتلی او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شوان خطو کې یو شمیر مظاهرچیان جوبل شوی دي.
ګران اوردونکو، په دې یو سات خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمه د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه اوري. موږ سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان خپل ترمنځ ستونزې په ډاګه کړې دي او د دې د هواري لپاره به په ګډه کار کوي. د دې ترڅنګ د امریکې په افغانستان کې مشر کمانډر جنرال جان نیکلسن هم خبرې اترې کړې دي او په پاکستان کې د توندلارو د ګرځېدو را ګرځېدو یا د هغوی د ژوند کولو خبره کړې، په پاکستان دباو زیاتولو خبرې هم کړې ده. او په وروستیو کې د امریکې خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د دې ټولو لپاره په دې د بحث لپاره زمونږه همکار پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره نیخ په نغه پلان دی. پیر صاحب، تاسو سلام شوای، په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. اول برای شو د خارجه چارو وزیر، د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی خارجه تګلارې په سر وینا او د افغانستان په ستونزه باندې خبرو اړخته، د پاکستان خارجه تګلاره کې سبدلون ویني او د افغانستان په اړه په خصوصي توګه باندې
او سمره پورې دې بدلون خبره ده. نو بدلون خو په دې نشته چې څنګه تاسو خپل ریپورت کوم چې جنرال نیکلسن چې ریزولوټ سپورټ د ناتو مشن چې کوم دی هغه مشر دی امریکایي جرنال دی هغه دا خبره کړې ده. پرون دلته خبريالانو ته پینټاګون کې هغه دا ویلي دي چې پاکستان اوس هم پاکستان کې دنه طالبان ښکاره ګرځي، هغوی علاجونه کیږي او پاکستان باندې په کار چې فشار واچوي چې دا خپل تګلار بدله کړي. نو مقصد دا دی چې هغه هلته په موقع کس دی، هغه حقیقتونه ویني، هلته جنگ کوي لګیا دی. نو که هغه دا بیان ورکړی دی، دې مطلب دا دی چې پاکستان خپل تګلار نه ده بدل کړي او پاکستان اوس هم ترهګرو ته مرسته ورکوي، ورسره مرسته کوي. نو دا نه دی بدل شوی دی، هغه تش پاکستان کې حکومت بدل شوی دی او حکومت نوې حکومت دی. شاه محمود قریشی دا خبره کړې ده. نو اول خو موږ دا ګورو چې آیا شاه محمود قریشی سره دا اختیار شته چې د هند، د افغانستان او امریکې سره چې کومې اړیکې دي په هغه باندې خبرې وکړي یا په هغه باندې داسې پریکټیکل ګامونه واخلي. ولې چې نواز شریف کوشش کړی و چې خارجه پالیسی خپل لاس کې کی هغه په فوج نیوکه کړې وې، فوج ته ویلي و چې خپل تګلاره بدله کوي کني موږ به یوازې کیږو او موږ به معاشي طور هم خرابېږو. نو هغوی په سزا کې نواز شریف نن جیل کې پروت دی. او که فرض کړه شاه محمود قریشی نوې کس ته دی به دا خبرې کوي، خو چې کله پورې بنیادی مسله او دا تش د افغانستان غوښتنه نه ده، دا د نیټو غوښتنه ده، دا د امریکې غوښتنه ده چې پاکستان د مرسته وکړي په تشدد کمولو کې، د مرسته وکي او افغان طالبان د یا خبره میستر اولی یا د اونیسی او مړی کی نو دا ټول خبره به ال چې کله الت یو جرنل یو نیټو ولا کسان چې دا وای چې واقعي اوس پاکستان طرف نه طالبان ناراضي دوی لاجونه نکيږي دوی ته ټریننګ نه ورکړيږي نو بیا به موږ وینو چې تګلاره کې بدل شوی دی. فلال خدا سیاسي بیانونه دي نوې حکومت دی نو موږ به انتظار کوو او ګورو به چې آیا شاه محمود قریشي چې کومه خبرې کوي دا د امپلیمنت کول هم شي کنه.
ها پیر صاحب درته وایي چې تاسو جنرال جان نیکلسن خبر ورکړه چې په پاکستان د دبا راوړل شي چې د توندلارو خلاف قانونه پورته کی. نن چې د مایک پمپیو کوم بیان د خارجه چارو د وزارت نمخې تراغله دی په هغه کې چې ډیر مختصر بیان دی خو په هغه کې ویل شوی دی چې یو مبارکي ورکړي د پاکستان نوی وزیر اعظم ته او د دې ترڅنګ د پاکستان سره دوه اړخیزه مثبت او تعمیري تعلقات مخ په وړاندې بوتلو او په افغانستان کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان د رول په اهمیت خبرې اترې کړې دي. د دې ځکه د امریکای ستان سیادري تاسو سوینئ چې پاکستان سره سمره پوری مخ په وړاندې تک وړي همکاري ته زیات توجه ورکړي او کنه فشار ته زیات توجه ورکړي او کنه دواړه ساتل غواړي.
امریکا دواړه ساتل غواړي. امریکا ګوري مایک پمپیو چې کوم ټلیفون کړی دی هغه د امریکای ټول نغړ سفیر دی وزیر خارجه دی نو هغه به خامخا او مبارکباده ټلیفون ورته کړی نو یو خو هغه پبلک بیان چې وی خلکو مخه ته ټلیفون شو دا د خبرې وشوي یو وی پرایویټ میسج یو پیغام ورکړي او هغه پیغام مایک پمپیو به هم چې فرض کړي داسې خبرونه دي چې د ستمبر کې پاکستان ته ځي نو دی به هلته پیغام رسوي. هغه نه مخکې ال اس ویل سبل ورځ دلته خبرې کړې دي هغه هم دا ویلي وي چې پاکستان نه موږ دا غوښتنه کوو چې د طالبان خبرو میز ته راولي. ورسره جنرل جوزف ووټل دا خبره کړې ده جنرل نیکلسن بار بار دا خبره کوي نو امریکای دا غدي امریکای ما په خیال اغوی ته پته ده چې حکومت بدل شوی دی خو اغوی دا اوس نشي فورت کولای چې 15 کال دی حکومت تکین او انتظار وکي چې دوی به خپل تګلارې بدلی. امریکای به اوس هم چې نوې حکومت او کزوړ حکومت دوی یو مطالبه دا غدا د افغانستان کې تاسو چې کوم موږ سره کمیټمنت کړی او کوم تاسو وایو چې موږ به کوو او غدا د چې موږ به تاسو سره امرسته کوو په امن راوستو کې تشدد کمولو کې نو هغه متاسولم وی چې هغه پاکستان لا نه کوي لګیا دي نو امریکا به دا مطالبه وی ورسره ورسره امریکا بدیم پویږي چې پاکستان یو مهم ملک دی غټه آبادی دا مسلمان ملک دی جوهری اصله دا ورسره نو هغه مکمل هم دومره نشي فشار لاندې کولای چې هغه مکمل غیر مستحکم شي پاکستان نو امریکا تر ډیره یو غټ چیلنج دی هغه کوشش کوي چې دواړه وساتي خبرې به ورسره کوي په دې تعلق دا سر نشي ختمولای خو ورسره ورسره به فشار هم زیات ورسره ساتي او موږ وینو چې اول ورځ نه ترامپ چې دا تګلارې اناونس کړې دا عسکري امدادي ورته بند کو اف ای ټی اف کې واچولو آی ایم اف ته مایک پمپیو ویل چې تاسو قرضه مو ورکوي هغه قرضه که فرض کړه دوی هلته چین ته واپس ورکوي نو مختلف طریقو سره فشار هم چي خو خبرې هم ورسره کوي لګیا دي.
پیر صاحب اخیری پښتنه هغه د زلمی خلیلزاد په حق لده. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې خلک پیژني د امریکای خارجه د امریکای سفیرم پاتې شوی دی عراق کې پاتې شوی دی ملګرو ملتونو کې پاتې شوی دی او اوس تاسو ریپورتونه مخ ته راغلي دي چې کېدای شي ځانګړی اساس یې وټاکل شي د افغانستان سان لپاره د هغه کچاري اٹھا کلی شي نبه زانګړې استادې نو س تګلار ښکار کوي د امریکای او پرایورټي یا ترجیحات ښکار کوي
نو امریکای پرایورټي خوځ دا ده چې امریکا دا جنگ ختمول غواړي او دا جنگ غټل غواړي دا صدر ترامپ کلیر کړی و او د دا ویلی و چې دا به کنډیشنز بیسډ اپروچ به چې حالات څنګه یا مطابق دوی نه ډډلاین ورکړي چې کلم غوزو نو به دوی دا وایي چې څومره ځواکونه موږ اوس لیږو یا څومره لیږلی دي خو اوس فرض کړه زلمی خلیلزاد چې هغه کو که فرض کړه دی وټاکلی شي نو مطلب دا دی چې امریکا نور هم سیریس ده او خامخا دوی غواړي چې هر یو حربه هر یو طریقه استعمال کړي چې د جنگ ګټلو لپاره خو ما څنګه وایي چې جنگ ګټلو لپاره اصلي چې کوم کار دی هغه پاکستان تګلاره بدلول دي دی ته مجبورول دي چې د تګلاره بدل کړي او چې زلمی خلیلزاد یو داسې کس دی چې په خپل هم په دې سیمه خبر دی د سیمه نه تعلق دی اپ پاکستان خبر دی اپ پاکستان یو هغه کسانو کې راځي چې په پاکستان همیشه د نیوکه کوي او د همیشه دا وایي چې کله پورې پاکستان تګلارې نه بدلې نو په افغانستان کې امریکا نشي ګټلې نو د سره دا سخري د ټاکلولو سره به دا وی چې امریکا به نور سیریسنس ښکارا کی چې واقعي دوی دا کیسال کول غواړي ولې چې دا څه کسي وټاکلو چې هغه مسلم پوي دی هغه په علاقې پوي دی هغه په سیاست هم پوي دی هغه په هر یو اړخ په دې سیمه پوي دی نو هغه به یو غټ میسج وي دا میسج به دا وی چې امریکا سیریس ده او دا افغانستان کې دا کوم جنگ دی دا ختمول غواړي
ډیر مننه پیروز برشاه صاحب
ډیر مننه
من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د دیو ریډیو د فیسبوک ته لارې هم زمنګ خبرونه ګوري قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو د پیرزو بیرشان په دغه سیړنه کې هم واریدل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې نړیواله ټولنه او هم پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او بار بار دا ویل کیږي چې د افغانستان امن د پاکستان د امن سره تړلې ده نو موږ ویل چې افغانستان او پاکستان په ګډه باندې په دې خبره باندې پوهې دي چې دا غوي ترجیحات سړي او څنګه به په ګډه همکاري کوي چې د ترګری او د بدمنۍ مخاونسي نو موږ دا خبرې اترې په ملتان کې د خبريالانو سره کړې دي تفصيلات د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي
د پاکستان د خارجه چارو نوې ټاکلې شوې وزیر شاه محمود قریشی ویلي نړیوال ورورولي غواړي چې افغانستان کې امن او ثبات راشي او پاکستان افغانستان به د امن او پخلاینې د ټاکلې شوې میکانیزم لاندې هڅه کوي چې د خپل منځ احترام په اساس پرمختګ وکړي د سویلي پنجاب خار ملتان کې د زیارت پر ورځ د میډیا سره خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هندوستان افغانستان او پاکستان په اړیکو او هیواد ته ورپېخو معاشي چیلنجونو باندې خبرې وکړې خاغلی قریشی ویل نړیوال رورولي په افغانستان کې امن او ثبات غواړي د افغانستان او پاکستان ولسونو بے پناه قربانې ورکړي
اور پاکستان اور افغانستان نے مل بیٹھ کر اپنے چیلنجز پر غور کیا ہے اور ایک راستہ ایک میکانزم تلاش کیا ہے اس کے پانچ ٹریکس ہیں ان ٹریکس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باہمی احترام کے رشتے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پیش رفت کریں
ہغوائی پاکستان او افغانستان په شریکه په پیخو چیلنجونو غور کړي او په هغه د قابو موندلو لپاره یو لار یا یو طریقه موندلې ده دغه لار 15 وړې لارې لري او په دغه لارو به د تلو پترس کې مونږ هڅه کوو چې د خپل منځ احترام په اساس پرمختګ وکړو د پاکستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان او افغانستان په اړیکو دواړو هیوادونو ته په ورپېخو چیلنجونو او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت په حق له دا خبرې په یو داسې وخت کې کړي چې د سپتمبر په 14 منېټه د روس سرخار ماسکو کې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې په اړوند یو مهمه غونډه کیږي چې د طالبانو استاذي پکې هم بلل شوی خو په دغه غونډه کې افغانستان د ګډون نه انکار کړي د افغانستان د ملي امنیت کار حنیف اتمر 13 ورځ په کابل کې ویلیو باید چې پاکستان د سولې په عمل کې صادقانه مرسته وکړي د افغانستان په چارو نظر لرونکي وتلی صحافي طاهر خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغه ټاکلې شوې میکانیزم په حق له سداسې نظر لري
او په هغه کې ډېر هم خبرې دي لګا ولنه مهم خبره پکې تا ده چې پاکستان او افغانستان با د هغه خلکو خلاف د هغه عناصرو خلاف په دوی ګامونه اخلي چې هغه سولې ته ناراضي د خبرو میز ته ناراضي د ریاستونو خلاف هغه جنگ کوي یو بل خلاف ګامونه اخلي دویم دغه رنگ خلکو ته وق دی په خپل خوره باندې پناه ورکړي چې د دې خوره د دواړو هیوادونو هغه د یو بل پر ضد استعمال
شاه محمود قریشی په ملتان کې د خپل خبرو په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان د تقریر حواله ورکړه او وی ویل هغه غواړي چې په ټاکلې شو پالیسیانو د عمل د پاره مرسته تر لاسه کړي ولې چې دا وخت د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی او په بهرنۍ کچ هم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی
عمران خان صاحب کی سربراهی میں اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے تو تلخ ہوں گے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو کڑوے ہوں گے قوم کو تیار ہونا ہوگا
شاہ محمود قریشی وائی دولس دمرستے او ملاتڑ نہ بغیر با په اقتصادي او خارجه چیلنجونو قابو مونتل ګرانوي زنې ترخه فیصله بکول وی او قام لا به تیار اوسې دل وی پاکستان دا وخت په ماشی میدان کې د سختو چیلنجونو سره مخ دی او سیړونکو وایي چې د دې د مقابله لپاره د پاکستان نوی منتخب حکومت سره د نړیوالو مالیاتي ادارو نه د قرضې اغستلو بغیر بل کوم لار نشته او په خارجه میدان کې د نوی حکومت لپاره تر ټولو لوی امتحان د اف اے ٹی ایف شرطونه پوره کول او د امریکای سره لاندې کچې تراغلي تعلقات ښه کول او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته کول دي. که څه هم د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د خپل ازلی حریف او گاونډي هیواد هند سره د خبرو د لارې د ټولو مسلو د حل کولو بیان ورکړي، خو سیړونکو وایي کتل کیږي بدا چې په دې معاملې عمران خان تر کومه حد پورې خپل پالیسیانې او اعلانونه عملي کولی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان چې تعلق هم د سوات سره دی، د سوات لومړی سرکاري دوره کړې ده او هلته ویلې دي چې د یوازې د ملکن ډیویژن یا د سوات د خلکو اعلی وزیر یا وزیر اعلی نه دی، بلکې د ټولو خیبر پختونخوا د خلکو د پاره به کار کوي او چې کم هیلې دي ور سره کم تر خلکو تمې دي نو دا وایي چې کوشش به کوي چې په هغې باندې پوره وخیږي. سو شېبې وړاندې د سوات نه د ډیوه خبریال فیاض ظفر دغه تفصیل زمونږ سره په خپرونه کې ویلې.
محمود خان چې کله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی منتخب شو سوګن یې پورته کړو، نو د هغې نه وروسته د په اول ځل باندې د اختر د لیدو کتو مبارکبادو لپاره سوات ته راغی او هغه چې خبرې کړې نو زموږ سره یو غږ په دې وخت کې موجود دی، اول به زموږ اورېدونکي دا غږ واوري.
میں نے پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. دوسرا، جتنا سوات کے لوگوں نے، میرے علاقے کے لوگوں نے، ملکن کے لوگوں نے جتنے فائٹ کیے اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے، میں ان کا مشکور ممنون ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں سوات کے لیے کچھ کر سکوں، ملکن کے لیے کچھ کر سکوں، پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے کچھ کر سکوں. اس وقت میں اکیلے ملکن ڈویژن کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، پورے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں سارے علاقوں میں جتنی بھی ہماری پارٹی کی منشور ہے اس پر من عوان عمل کر سکے اور جو وعدے ہم نے عوام سے کیے اس کو ہم اپنے ٹینور میں پورا کر سکیں، وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ایون بجلی کی صورتحال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ کوشچن نہیں کیا لیکن بہت مسائل ہے، انشاءاللہ ہم ان مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں.
اور دن کو نوی وزیر اعلی محمود خان پخپل خبر کی وائی چی دای به واج د ملکن ډیویژن لپاره نه بلکې د ټول سوات د خلکو لپاره بلکې او د ټولې صوبې د خلکو لپاره به خدمت کوي او خلکو چې له د سره کمی هلی او توقعات تړلې دي دای به تر خپل واسه پوری دغه پوره کوي. فیاض ظفر دار ته وایي چې الته چې کم په سوات کې خو په تیرو کلونو کې چې کم لترهګری ځپلې سیمې دي یا نور هلته چې کم سکولونه ځینې تباه شوي وو، په دې اړه هم وزیر اعلی څه ویلي دي چې د دغو د بیا رغونې لپاره یا د خلکو د کورونو د رغونې لپاره به بیا څه کوي که څنګه؟
داس دي چې دوه د خبرو خپل چې زمونږ چې کوم منشور دی د تاریخ انصاف ګوند پاغه کې چې مونږ سب وعده د خلکو سره کړی دي، هغه به ټولي پوره کوو. زه د ټولي صوبې وزیر اعلی ما د ټولي صوبې خدمت په کومه تبدیلی به راولو. خدای وي چې ملکن ډیویژن او خاص کر سوات چې دی چې دا پاړی ګړی کې ډېر زیات زیان ورته رسېدلې، نو د دې لپاره به زه سپیشل کارونه کوم. تازه سوات کې اړی ګړی کې چې کوم سکولونه او رانچیو نو هغه یو ایس ایډ او یا د یو ای د متحده عرب امارات حکومتونو جوړ کړي، دغه شان په سوات کې جسونه پولیس تھانې ورانې شوې، هغه ټول یو ایس ای ڈی یا د امریکای د خلکو د پمرسته یا مالی مرسته باندې هغه جوړ شوې دي. دی وخت کې مسله ده چې سوات کې د سړکونو ډېر بد حل دی. یو سړک چې کم د چکدرې نه تر بهرې نه پورې جوړ کړی شوی دی، ډېر ښه سړک دی، د یو ایس ای ڈی یا د امریکای د خلکو په مرسته جوړ دی. او بل غټ سړک چې کم د چکدرې نه د لنډاکي په لور باندې د بهرې نه پورې ځي، هغې له سعودي حکومت فنډ ورکړی دی او په هغې باندې کار روان دی. مسئلہ دا چې بارین تر کالام پر غټ سړک ډیر زیات خراب دی، کوم چې 2010 په سیلاب کې لاو شو. هغه ایشین ډیولپمنټ بینک چې دی دا هغه مالی مرسته باندې جوړیږي، خو زموږ د مرغزار کوکاری مهوډن او داسې نور سړکونه چې کوم اندرونی سړکونه دي هغه حال ډیر خراب دی. خو وزیر اعلی اشاره تن د خبرو وکړه چې دی په خپل د مدت کې چې څو د وزیر اعلی دی نو دی اشاره تن دا وی چې دی به دغه کارونه کوي او وی چې په ټوله صوبه کې چې دی نو موږ به داسې تبدیلی راولو کوم چې د عمران خان او د هغه د ګوند منشور دی.
ډیره مننه فیاض ظفر.
ډیره مننه جی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو دلته په امریکا کې صدر ډانلډ ترامپ د کال 2018 انتخاباتو کې د روسی لاسوهنې په سر په داسې حال د ځینې چیلنجونو سره مخ دی چې د نوموړي دوه پخوانی مرستیالان د عدالتونو لخوا سزا شوي دي او پرون چې کومې خبرې کړې دي ډانلډ ترامپ هغه باندې ډېر سخت رد عمل څرګند کړی دی. رپورټ په تاسو زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ده کمپاین نه بلکې د په 2018 کال کې د خپل شخصي وکیل مایکل کوهن للیاري له ټاکنو څو ورځې مخکې پیسې ورکړې وې، خو دی وایي چې په هغه وخت کې دی په دې پوه شوی نه و. ترامپ فاکس نیوز چینل ته وویل چې زه پرې وروسته پوه شوم. د دغې مرکې یوه برخه د شروع یا چهارشنبې په ماسپښین خپره شوه چې په یوې برخه کې یې ولسمشر ټینګار کوي چې د کمپاین پیسې هغو ښځو ته نه دي ورکړل شوي چا چې د اړیکو درلودلو دعوه کړې وه. ترامپ وویل دا به یو څه خطرناک وو چې د کمپاین پیسې په داسې چارو باندې ولګول شي، خو وروسته یې ټینګار وکړ چې بیا هم دا د کمپاین له سرغړونو څخه نه حسابېږي. کوهن د نهیاسي شنبې په ورځ په نیویارک کې د محکمې قاضي ته وویل چې د پټاکنو کې د ترامپ د اغیز د زیاتولو لپاره د ترامپ په امر دغه پیسې یاد خوځو ته ورکړې وي. له خبرو شویو حقوقي اسنادو ښکاري چې د ترامپ د جایدادونو د کاروبار یا ریئل سټیټ کمپنۍ کوهن ته 4,00,000 او $60,000 ورکړي وو تر څو یې هغو میرمنو ته د خاموشه پاتې کېدو لپاره ورکړي چې له ترامپ سره یې د اړیکو د درلودلو دعوه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د رسنۍ مشرې سیرا هوکبی سانډرز په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د ژورنالیستانو د ګڼو پوښتنو په جواب کې وویل چې ولسمشر هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی او دا ډول تورونه ډیر بې بنسټه دي. سانډرز وویل د ولسمشر په وړاندې هیڅ ډول تور نشته او د مایکل کوهن څرګندونې دا معنا نه لري چې ګواکې ولسمشر دې کوم غلط کار کړی وي. د کوهن وکیل لینی ډیویس د چهارشنبې په ورځ په یو لړ مرکو کې ویلي دي چې کوهن به د سپیشل کونسل له پلټنو سره مرسته وکړي چې له مخې به یې د ولسمشر لخوا نور ترسره شوي ناسم کارونه هم روښانه شي. ډیویس په ټویټر باندې دا هم ویلي دي چې کوهن به د ډانلډ ترامپ په اړه رښتیا ووایي. پال مینیفورد چې په 2018 کال کې د دریو میاشتو لپاره د ترامپ د کمپاین مشر و، کېدی شي لږ تر لږه د کلونو لپاره بندي شي که د لسیزو لپاره نه وي. نوموړي په اتو بېلابېلو برخو کې په خپلو کړنو باندې اعتراف کړی. د ده په اړه به د یو شمېر نورو تورونو له امله په راتلونکې میاشت کې په واشنګټن کې دوهمه محکمه جوړه شي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا تا غوګي امریکای د چین په توکو باندې د چین جوړ سیزونو باندې یو وار بیا نور ټیکسونه لګولې دي او دا د دغه ټیکسونو د صدر ترامپ ته انتظامیه لخوا چې کوم په چین باندې لګیدلې دا راغې دویم پړاو دی. سبکیږي د چین او د امریکای ترمنځ چې کوم یو تجارتي په یو بل باندې د ټیکسونو د لګولو کومه لړۍ شروع شوې ده د دې حل بسروزی اکرام به په دې باندې راته تفصیل وایي. جی اکرام.
ډېر مننه بختور شاه صاحب. دا ټیکسونه چې کوم لګولې شوې دي نو دا دویم ځل دی. ته دې وړاندې امریکای د چین جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولو 25% دا ځل هم 25% ټیکسونه لګولې شوې دي او چې کوم وخت کې امریکای دا ټیکسونه ولګول هم د اغه سره چین هم دا ټیکسونه لګولې دي او امریکای چې دا ځل کم ټیکسونه لګولې دي نو دا د چین د تیر ځل چې کم د امریکای په جواب کې په ټیکسونه لګولې
نو
دوی هم دا غي په جواب کې ولګول دی ویل چې امریکا د ډیر وخت راځي دا وایي چې یو خود چین د دوی انټلیکچوال پراپرټي رائټس غلا کوي. انټلیکچوال پراپرټي رائټس داسې سیز وی چې امریکای کم تخلیقی سیزونه جوړ کړی وي، انوینشن یې کړی وي، ایجادات یې کړی وي، خاص کر د ټکنالوژي په میدان کې دوی دا غی غلا کوي. یو پیدا تور لګي، بل پیدا تور لګي په چین باندې چې چین خپلو کمپنو ته په سبسیډایزډ نرخونو باندې، پرایتی نرخونو باندې هر څه ور کوي او هغه د امریکای چې کم تاجران دي یا کمی کمپنی دي هغه ته د دینه نقصان رسیږي. او د دینه علاوه ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپاین کې هم دا خبره را اوچته کړې و چې د دوی او د چین ترمنځ چې د تجارت کم حجم دی په هغه کې برابرواله نشته. د چین چې کم جوړ سامانونه دي هغه ډیر راځي او زمونږ کم دي. دغه ټول سیزونو چې د هغې په وجه باندې دی ویلو چې د دې هر څه لپاره کچري چین دغه هر څه ته نه برابرېږي نو دوی به بیا په چین باندې ټیکسونه لګوي چې دغه هر څه برابر کړي. دا ځل 25% ټیکسونه په 34 بلیونه یا ډالر بلیونه ډالره چینای جوړ سامانونو باندې لګولې شوې دي. په دې کې بیلابیل سیزونه شامل دي، سیمی کنډکټرز ورته وي، د دې نه علاوه سیمی کنډکټرز په ټول الکترونکس کې استعمالېږي او د دې نه علاوه په نور الکترونیک سامانونو باندې لګولې شوې دي. په موټر سایکلز دا غځینه سکوټرز را دي، سکوټرز وړې وړې سکوټر وي دا په هغه باندې لګولې شوې دي او هغه چې بیا کوم لګولې دي نو هغه د امریکای د تیلو سب مصنوعات دی په هغه باندې لګولې دي، د الکترونیک مصنوعاتو باندې لګولې دي او په طبي آلاتو یا سامانونو باندې لګولې دي.
اکرام، تاسو خو د اکانومي چې کوم په امریکا کې قصه رواني تاسو ډېر د نږدې نه سارنه کوي ګوري د دې یو بل باندې د ټیکسونو چې کومه دا لړۍ د امریکای او د چین ترمنځ نو په امریکا کې به په عامو خلکو باندې د دې اثرات کیږي کنه؟
د دې اولنۍ چې کوم غټ اثر شوی دی هغه د چین په هغه ځینو کې گزار کړی دی، په کوم دی کې چې د ډانلډ ټرمپ بیس دی، یعنی مرکزی دی. اولنۍ گزارې د امریکای په زراعتي خلکو باندې کړی دی، یعنی سویابین امریکا کې ډیر زیات پیدا کیږي نور پرس چې ستاسو او د دې بیا ډیر زیات چې کوم برآمدات د امریکای د چین ته کیږي. اولنې ټیکسونه پاغي لګولې دي، د هغه د وجې بیا ډانلډ ټرمپ د هغوی لپاره یو پیکیج هم اعلان کو.
تاسو دا وایي چې سویابین په غزه کې پیدا کیږي په هغه حلقو کې چې هغه خلکو زیات اوټونه ډانلډ
ټرمپ ته ورکړي دي،
لکه چین غواړي چې د ډانلډ ټرمپ نه نظر پلویان
خپکی دا غي د وجه ډانلډ ټرمپ د دغه زمیدارانو لپاره 10 بلیونه ډالر هم اعلان کړل. دا تیر وخت خبره ده، د وسنه میاشت و نیمه دوه میاشتې مخکې خبره ده هغه اعلان کړل. خو به دلته سړنکاران دا خبره کوي چې دغه چې ډانلډ ټرمپ کوم مرسته اعلان کړی دي دا کافي نه دي، د دې نه علاوه هم د نورې د دوی لپاره اعلانوي. د دې نه علاوه چې کوم چینای جوړ سامانونه باندې ټیکسونه راځي نو الټیمیټلی یعنی اخیری اند پروډیو اند کنزیومر چې څوک دی دا فرض کا یو آیفون دی، په دې دا چې کله د امریکای سرحد تر رسیږي نو په دې ته ټیکس کټ کیږي. په دې چې کوم ټیکس کټ شي نو دا راځي واپس ما او تا ته چې زه اخلم. په دې چې کوم ټیکس کټ شوی دی بس د دې قیمت فرض کو $100 دی، بیا به ونیم $100 شي. نو هغه اخیری زوریم هغه کس لره دی چې څوک به داسې
ځخلي.
نو تاسو ویل چې اثر به بچا باندې پروزی. د دې نه علاوه د دواړو ملکونو ترمنز د امریکای اقتصاد ته لا اوس پورې د دې لا تپ نه در رسیدلی، که څوم دا به لانګ ټرم یا په اوږده موده کې د دې اثر بر رسیږي. د امریکای دا وخت چې کم سټاک مارکیټ دی په هغه اثر لاخکاری نه، ځکه چې کله مسله ډیر خراب حالت ته لاړه شنو په هغه وخت کې لږ ډیر د امریکای په سټاک ایکسچینج باندې اثر پریوزي، خو دې وخت کې سټاک ایکسچینج باندې لا اثر په نظر نه راځي. کېدای شي ځینې خلک وایي چې دا خبرې حل شي، انویسټرز یا چې کم سرمایه کاران دي هغه لا دومره نه یریږي. البته په چین کې په اقتصاد باندې اثر نه لري پروتل ګروت دا وی چې کومه اقتصادي وده ده هغه هم هغه شان روانه ده، خو د چین په سټاک مارکیټ باندې د دې اثر پروتل دي. سټاک مارکیټ باندې اثر ځکه پروزي چې په اقتصاد باندې اثر ډیر زر نخکاري، هغه کې کال لګي یو نیم کال لګي ډیر روس را دي. خو سټاک مارکیټ یو دا سیز چې الته د نقدو پیسو کاروبار کې یا د سٹاکس یا چې کوم غټي کمپنی دي د اغوی چې کوم شیرز دي یا برخې دي اغه کې خلک نه خپل تجارت کوي په پیسو کې په پیسو اغه سلو خرڅول کیږي نو اولنې اثر ال تخکاری نو دا وخت د چین چې کوم سٹاک مارکیټ دی پاغه باندې اثر پر وتل دي 15% لس 15% پورې اغه خطر دی ځکه چې چین اقتصاد د چین سٹاک ایکسچینج له امریکا ته نه رسی دومره مضبوط نه رسی د امریکا غي تر ورسی په اغه اثر پر وتل دي خو دی وخت کې دواړه ملکونه چین او امریکا د خپل درځونو نه نه پشا کیږي او دواړه وي چې ګینه په یو بل باندې لاس ته پاسه دي
ډیر مننه نایکرا
ډیر مننه
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نزمنګه خبری خبرونه ته غوږی تاسو بوزو د نن ورځې په مطبوعاتو کې د پاکستان په اړه کم خبرونه چاپ شوی دي د پاکستان د نوي حکومت په اړه باندې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده د ډیور ریډیو همکار مختار خلیل
نن د هندوستان آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نوی وزیر اعظم د عمران خان د لومبی تقریر او د پاکستان د حقیقي مسلو په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط دی د عمران خان پاکستان د فوج د درمیانه طبقه او د خلکو ملک دی د هر چانه دا مضمون امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او نامتو خبريال حسین حقانی لیکلی دی د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې عمران خان د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبی تقریر کې د اقتصادي پالیسۍ په لړ کې د کوټلو تجویزونو پیش کولو په ځای د خپلو مخالفینو د بډو رشوتونو زړه جړه جړلې ده د خپل تقریر کې د بډو رشوتونو د ختمولو نه علاوه د تعلیم د حالت خکولو او په خارونو کې د ګند کچري راغونډولو د نظام خکولو خبرې هم کړې دي د پاکستان کې د ترهګرو د محفوظو ټکانو د ختمولو په حق لهي سنوي د کومو د لاسه چې ملک دا وخت د قومونو په ګوندای کې بدنام دي او د یوازې کېدو په لوري روان دي د عمران خان په تقریر کې د ترجیحات د کابینې د وزیرانو د مزاج مطابق وو ځکه چې په دې وزیرانو کې ډېر د فوزي عامر حکمران جنرال پرویز مشرف په حکومت کې پاتې شوی دی د کومو مسلو چې عمران خان ذکر وکړو د دې ټولو تعلق د هغو مرستیالانو سره دی چې تنخادار دي او د فوز ملګری دي دا خلک د مشرف په دور کې ډېر په موج کې وو او اوس د کرکټ د یو هیرو په حکومت کې د لوټمار هغه پخوانی دور ته په واپس تلو هم ډېر خوشاله دي مضمون نگار لیکي زدا نوایم چې بډې رشوتونه ناخواندګي یا د صحت صفایي مسلې ګینې سم مسلې نه دي خو په دې ټولو کارونو کې د تعلیم ذمہواری په آئین کې په صوبایي حکومتونو اچولې شوې ده هر کله چې د ګن او د کچرو کارونه بلدیاتي یا مقامی حکومتونو ته حواله کړې شوې دي په دې سبب د یو اټمی ملک وزیر اعظم لا د یو صوبایي مشر یا د یو میئر په شان خبرې کول مناسب نه وي خاغله حسین حقانی دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھی چې عمران خان د کرکټ د لاسه خلکو کې مشهور شوه واحد تندې چې د خپل هیرو توپ په وجه ځان دومره لوی مقام تر رسولې ده خود د دې ځای ته پر رسولو کې د پاکستان د خفیه ادارو او د پوز زبردست کردار ضرور شته ده مضمون زیاتی چې د عمران خان غوندی د هیروګانو هغه شان جانچ پړتال او احتساب نکېږي څومره چې د سیاست دانانو کېږي داسې هیروګان خپل طاقت د ذاتی دشمنو وستو د پاره استعمالي دی پرنٹ لیکي چې د عمران خان اقتدار ته د رسیدو بنیاد د خپلو مخالفونو په بډو رشوتونو دی د اوس په دوی د بډو رشوتونو په تور کې په دوی د مقدمو چلولو لوس کړی دی خو د پاکستان تاریخ د دې ګوا دی چې په اولسي مشرانو د پیزوانی میډیا په زور د بډو رشوتونو الزامونه لګول خو ډیر آسان کار دی خدا سه هیڅ مثال نشي مونږ دی چې په دوی کې چاته سزا هم غني ورکړې شوې ده د درمیانه طبقه پاکستانیان د عمران خان د تقریر په دې ترو تر سکونو خبرو ډیر خوشاله دي چې دی به اوس وزیر اعظم هاوس کې یو یونیورسيټي جوړي او دا شان به د ډیرو پیسو ټکو بچت شي خو دې حقیقت نه سوګزان نه خبرې چې د بجټ د خساري د لاسه د پاکستان تشغلا د وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې پکیدون کې بچت نشي ډکې دي مضمون زیاتی چې د تیرو شلګرو کالو راسي د پاکستان تنخادار طبقه ته چې فوجیان سیول ملازمان ډاکټرانو او انجینران پکې شامل دي دا بیانونه تیرولې شي چې پاکستان د خدای یو نعمت دی په دې کې د پاکستانیانو لپاره الله هر قسمه خزانه پټي خوري دي خو بل خو د پاکستان د معیشت د کمزورتیا سبب دا خودلې کیږي چې د ملک رشوت خارو سیاستدانانو او افسر شاهي د ملک مالدار طبقه په دواړه لاس لوټي او دوی خیرازای او د ملک په ترقه کې برخې اخیستو ته نه پریږدي. خاغلی حسین حقانی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په چور دروازه د پاکستان په سیاست کې درانه نوتو د پاره تل دا دلیل ورکړی شوی دی چې که یو ایماندار مشر پیدا شونو هغه به د ملک د اربونو ډالرو لوټ کړی دولت چې په بهر بینکونو کې غلو جمع ساتلی دی واپس راوړي او په دې به د ملک حالت ښه شي. خدا کار تر اوسه پورې نه چاو کو او نه به وکي. عمران خان هم په ځای د دې چې د ملک د مرسپن معیشت په خپل خپو د ادرولو د پاره سکوټلی پالیسی پیش کی دی هم په خپل هغه زړه خبره ټینګ دی چې دی به د خپل مخالفینو د لاسه د ملک لوټلی دولت واپس راوړي او په دې به د ملک اقتصادي لحاظ سره خیرازه کوي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو اوس وخت شوی دی د روغتیا او ساينس د پروګرام د برخي او نن به تاسو د وګما جالوان په دغه پروګرام کې ووري چې سمره وخت د پاره د کمپیوټر یا د لپټاپ یا تاسو د خپل موبایل سکرین ته کته شي او که دا غي نه زیات ورته وګورئ نو په سترګو کې د سترګو چې کومې زبده آیلیشز وي ما یا بڼې دي په دې کې خشکی را پیدا کیږي. نو راځي چې نور تفصیلی واورو په روغتیا او ساينس په خبرونه کې.
روختیا او ساينس له وګما جالوان سره د وایس اف امریکا دیو په دې ځانګړي برخه کې ټولو ته یو وار بیا هرکلی وایو. امید لرو چې دغه پروګرام دغه برخه به حتمن ګوري او دې کې چې د ساسو د صحت خیال ساتلو لپاره کوم مشورې دي معلومات دي هغه به هم په پام کې نیسي. په پروګرام کې خويندو ته مهم ټیپس او مشورې هم ورکو. نو هغه خويندې د غوګوسی د پروګرام په اخر کې به تاسو واوري چې څنګه خپل چې کوم پوستکی دی سرمنده هغه مړاوي ساتلو نه تاسو څه خوراکونه کولی شئ. دغه ټول معلومات به تاسو سره شریکو. خو اوس هم موضوع اخته راځو. هر یو کس چې ډیجیټل سکرین ته مسلسل ګوري که هغه د کمپیوټر وی لپ ټاپ وی یا تاسو خپل فونونه واخلی چې هر یو کس دې ته مسلسل توجه سره ګوري نو په داسې حالت کې دوی د عادي وخت په شانتي سترګوله رپ نه ورکوي. او اوس د صحت ماهران ډاکټران وایي چې که داسې وشي نو مخصوصا په ځوانانو او ماشومانو کې د سترګو د وچوالي چې کوم مسله ده هغه زیاته شوې ده او دا سترګو ته دایمي نقصان هم رسولی شي. په دې حقله د وایس اف امریکا کیرول پیرسن رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
که ماشومان سلفونونو، تابلت یا نور الکترونیکی سکرینونو تا مخته نستوسی نو دا دوی سترګو ته ډیر زیان رسوي. پروفیسر جیمز وولفشن د برتانیې په استن پوهنتون کې د سترګو د مرزونو ماهر دی وایي
اوس موږ داسې الکترونیکی سامانونو سره بلد شوي یو چې هر یو ډیجیټل سکرین لري که هغه موبایل ټلیفونونه یا سلفونونه دي او که ټیبلیټ یې. دا ماشومانو ته هم پسترګو کې د وچوالي پیدا کېدو سبب جوړیږي.
ولفسن وضاحت ورکوي چې پسترګو کې قدرتي اوخه د تیلو مقدار لري او په کار ده چې پسترګو د اوخه یو پرده موجوده وي.
دا یوازې د جړا په وخت کې ناراضي دا د یو انسان د وخته د پیړوالي نه نږدې لس چنده نریوي خو کدا اوخه نوي نو لیدل ډیر ګران کار شي.
دوی وایي چې د اوښکو نه بغیر سترګې وچی شي او دا انفیکشن لري او چوخیږي هم. اوس چې ماشومان زیات وخت لپاره دغه سکرینونو ته ګوري نو د سترګو وچوالی پیدا کوي.
چې کله هم په یو سکرین باندې ډیر توجه سره ګوري نو سترګې دومره رپ نه خوري چې په عادي وخت کې یو انسان سترګې رپی یا بندی او داسې د سترګو مخې پردې ته ډیر نقصان رسیږي.
که اوخ که پسترگو که نجوریگی نو دا نمی لندوال والوزی او پزای یواز نمکین مواد پاتیکیگی چسترگی نور هم خرابوی. اوس ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې سمارټ فونونو کې یو اپلیکیشن د وچو سترګو مسله تشخیص کولی شي. ځینو کسانو په لندن کې د دغې ازمایښت هم کړی دی، په کوم کې چې دوی د ځینو اسانو سوالونو ځوابونه ورکړي دي. وسن زیاتوي چې عجبه خبره دا ده چې کوم موبایل فون د سکرین له کبله اکثره خلکو ته د سترګو مسله جوړیږي، هم هغې باندې دوی د خپلې مسلې تشخیص هم کوي. ډاکټران وایي چې که څوک دا اپ نه لري نو پکار ده چې سکرین ته کتلو سره سره سترګې ضرور رپوي یا زنبوي، او ماشومانو ته دا خودل او یادونه بار بار ورکول پکار دي چې دوی دې دغه کار ضرور کوي. اوس هم په دغه موضوع باندې چې په ماشومانو کې څنګه د سترګو وچوالی چې دی هغه یو مسله پیدا کېدی شي که مور او پلار پرې توجه ورنکړي، او د دوی لخوا چې څومره وخت دغه ډیجیټل سکرین ته په ناستې باندې لګول کېږي په دې باندې څومره د دې مانیټرینګ پکار دی، څومره حد او اندازه د مور او پلار لخوا ټاکل پکار ده. نو په دې حق له ډاکټر سایما اسکر سره مونږ تماس نیولې دي. دا وخت مونږ سره نیخ په نیغه ملګری شوې ده، ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډاکټر سایما ستړي مشي،
ډیره مننه وکړه.
ډیره مننه کوم ډاکټر سایما چې تاسو مونږ سره ملګری شوي. یو اکثره په ځوانانو ماشومانو کې ډیجیټل سکرینز ته مسلسل کتلو سره چې کوم د سترګو مرزونه ګډ شوي دي، تاسو خپلې تجربې له امله زموږ اوریدونکو سره دغه شریکول شي چې څه رقم تاسو دغه د سترګو تکلیفونه مرزونو کې زیاتوالی وینئ، او بیا مور او پلار له څه پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي شي.
سمره چی یعنی ریسرچ دا خو ظاهره خبر ده، یو نوې ټیکنالوژي د پخوا زمانه کې بلکې کنن نامه شل کال ورسته هم ګورو نو د دې نه استعمال او دغه سه استعمال نه، بلکې د دې وجود هم ډیر کم. نو چونکې دا یو نوې شی ده، د یو نوې شی متعارف شوی ده په دنیا کې، اور همیشه کله یو ریسرچ کیږي نو د لسو کالو ډیټا تاسو خو چیرې لسو کالو پوری مونږ دا خلک وکړو چې هغه د شی استعمال وکړو کې یو شی ټارګټ کو. مثال د آی ډراینس دی، دا مونږ ټارګټ کو چې په شپږ سوا ماشومان راواخلو، اور هغه مونږ روز نه ګورو چې هغه ته ډرای آین دا خشک سترګې کیږي کنه کیږي، هغه وشو ورته څومره خلکو ته وشو د دې استعمال سره څومره وخت پورې استعمال وکړو. او نو ازکه دا ریسرچ بیس خبرې دي، هغه خدا غا سیوای چې ورځی ټاکي د شپې کې خو بالکل هم نه، د ورځی رڼا کې کور کوي ماشوم ته ګینټه دینه زیات د موبایل سکرین ته مسلسل ناستا دوی ته حتمان دا نقصان ورکولې شي. نو ګینټه اور هغه د ورځی رڼا کې ماشومان اکثر شپې کې چې کم دي ټوله ټوله شپه ډیر وړ ماشومان لکه یو خو زوان د سکول ماشومان چې هغه کې نه حالس کالو تر پنځلس کال خبره وکړه، خو لپاره مرغه تاسو خپل مګم کتلې خپل شاوخوا کې درو کالو ماشوم دو کالو ماشوم هغه درې درې سلور سلور ګنټې په موبایل فون ته عادت جوړ شوی. دا یو بل بد اثر د هغوی ذهنیت باندې بد اثر، دا هم یو ډیر بد شی دی چې هغه شي ته مونږ بالکل هم پام نه کوو. مونږ دا سوچ کوو که څنګه یو گاډی مونږ لوبول ورکو چې هغه کې اکثر رڼا وي پړکا وي اور آوازونه یې پکې، مونږ فکر کوو همدغه شی موبایل هم دی. موبایل هغه سي د لوبو شي نه دی، دا د هغه ډیولپمنټ نه کوي، او که کوي نو هغه هغه ته نقصان ورکوي. لګیا دی ماشومانو کې که تاسو وګورئ کم ماشوم چې دغه شي سره بلد وي هغه کې اډیکشن وي. اډیکشن معنی نشه کول، یعنی څنګه چې یو کس سیګریټو ته نشه پیدا کی، څنګه یو کس نور نشاور شیان ته، همدغه سي هغه موبایل فون استعمال ته نشه پیدا کی. نو ار یو شی چې اډیکشن پیدا کی هغه نقصان ورکوي، هغه ته ذهني طور باندې دا شی تکله هم لري کې. مور پلار هم دا ګوري چې کله ته موبایل ورکی و ته عادت کړی پی، کله چې موبایل ته اخلي هغه ماشوم عجیب عجیب هغه ته کې ته موږ ټینټرمز وایو عجیبه حرکتونه به شروع کی، اول خو بزان و هی بزان باندې چکونه لګی، بیا مور و پلار وهل شروع کی، یا بیا څه چې لاس ته ورزی هغه ماتول. هر حتمن هغه کوشش کوي چې دوباره ځان ته دغه شی حاصل کی، ولې چې هغه ته دا اډیکشن دی، هغه ته دا عادت دی، نشه ده، هغه دینه بغیر وخت نشي تیرولی. دغه ماشومانو کې تشویش، انگزایټی، ډپریشن، یعنی دوی ماشومانو کې ډپریشن راتله چې دوی دیزه ډپریس به پات کېدای شي، دغه شیان د ماشومانو کې راتلل ډیر حتمن وي. ځینې ماشومانو کې هایپر اکټیویټی موږ ورته وایو، لکه یو ماشوم دی که هغه دغو شیانو نه خبر نه وي، هغه به مستی به کوي، لوبې به کوي، خو یو خاص هغه کې. خو کم ماشوم چې دغو شیانو سره بلد شي، ولې چې هغه ورکوټ ماشوم وي، او د هغه مازغه کله دومره زیات تصویرونه او دومره زیاتې خبرې او دومره زیات پکچرز، دا شیان چې کله هغه مازغه فریکوینټلی ګوري، ولې چې هغه مثال یوټیوب ورته لګوي که نه، یا دغه شیان ورته لګوي، یا ورته ګیمز لګوي، نو هغه زر زر خپل ګرافکس بدلیږي، د دې مازغه هغه کیچ کولو کوشش کوي او هغه څه بلد شي. د دې نورمال انسان چې مور و پلار ورته آرام سره خبره کوي، کومه کیسه ورته کوي، یا آرام سره د زندگی معمول چې روان وي، هغه شی هغه ته مزه نه ورکوي، هغه مازغه هغه سره نه بلدیږي، ځکه هغه هایپر اکټیو وي. مور و پلار وایي نن سبا ماشومان ډېر وران دي، زیات او ډېر زیات هغه کوي. هغه یو غټه وجه دا هم ده چې مونږ بې وخته هغوی ته یو ډېر هایپر اکټیو شی لاس کې ورکوو چې هغوی مازغه هغه سره نه شي بلدېدلی، نو دا هم د هغه یو غټ نقصان دی.
ډاکټر صاحب اسکر، کو مور او پلار لا پرواہی وکي او څنګه چې سټډیز او ریسرچ ښکارا کړی دا چې دا سترګو ته دایمي ضرر هم رسولی شي، نو ستاسو لخوا به څه مشوره وي، څه به مور او پلار ته وایي چې څومره حد پورې ماشومان پرې خودل پکار دي چې دغه سکرین ته مخامخ کینی؟
امون طرف سا که خلکو کې وګوري هغوی ته لاس کې موبایل خو ورغلی دی، خو د موبایل صحیح استعمال چې لکه مونږ که وګورو که بهر ملکونه دي، نو هلته خلکو کې فهم شته، هغوی کې شعور شته، هغوی بیا هم د هر شي استعمال چې کوي هغه ښه او بد ګوري. خو زمونږ طرف ته خلک دې شي ته دومره پام نه کوي، دا نه غواړي چېرته دا شی کم موبایل که راغلی دی یا خلک استعمالوي، دا خپل زه ماشوم ته ورکوم لګیم یا خپله پې ګینټو ګینټو خبرې کوم لګیایم، دا شی ماته نقصان خو نه شي رکولی. دغسې شعور ایمون خلکو کې نشته، نو دا فکر کوم چې دا ډېر هغوی دپاره فایده مند خبره ده. او زیاتره اکثر چې ریسرچ راځي، تاسو به هم وینئ که کوم خلک په انګریزي پوهېږي، نو هغه خو به وایي خبر نه به ځان خبر کړي، خو په پښتو ژبې کې دغسې شیانو معلومات چې کم دی هغه ډېر کم دي، نو دا ډېره فایده ده دوی ته. ها اوس تاسو خبره وکړه چې د دې وجه نه د ماشومانو کې کم ډرای آیز یا سترګو کې اوچوالی، او دې سره به یو بل شی هم ورسره وایم درته، سټرین، یعنی په سترګو باندې بوج راتلل، دا دوه شیان دغه سې دي چې هغه خو بیخي ریسرچ نه چې کوم دی هغه ثابت شو، ول چې ډېرې خبرې کیږي په دې په باره کې د کمپیوټر موبایلس په باره کې. او زیاتره دا خبرې اول هم چې کله نه سیل فون راغلی دی، د دې په باندې سره کینسر همیشه تړل کیږي، ولې چې وایي ریډیشن دی نه راوځي، یعنی یو قسم ته گرمائش دینا راوزی، اور اغنا دا کینسر خاص کر دا مازغو کینسر کی دلو ډیره زیاته خطر ده. اور بیا ماشومانو کې چونکی داغه ماشومانو اډوکې داغه سرمن داغه کم مازغه وی اغه نازک وی د غټو نه، نو اغه کې د دې شیانو ابزورب کولو چې یعنی جذب کی دا غټول شوان ځان کې اغه زیات وی هغه کې، نو اوس چې کم دا ډرای آیز دی اغه موسم ډیبیټیبل یو خبر ده چې یعنی زنه سائنسدانان وایي چې او دغه سې دی، زنه وایي چې نه دی. حکم ډرای آی خبره تاسو کوي د سترګو وچوالی، دا بالکل یو کنفرم خبره ده، او د دې یو ډیر ښه ریزن هم ښایي چې کله هم موږ سکرین ته ګورو، تاسو خپل هم دغه تجربه کولی شئ، کله هم چې تاسو به موبایل ته ګورئ یا فیسبوک پہ ګورئ همدا یا ګوګل ګورئ یا د چا میسیجز ګورئ، نو موږ خپل سترګې ډېرې کم وخت لپاره بندو، یعنی دا دې ته موږ بلینکینګ وایو چې سترګې خلاصې کې بندې کې، دا کم وخت د پاره کیږي. اور که نورمال وی انسان نو دا بار بار کوي، او دینه فائدہ سری چې موږ سترګو کې پاس زینو کې دلتا اوخه جوړیږي، همیشه اوبدا اوبو شکل کې کوم اوخه چوي هغه جوړیږي، اور هغه راوزی اور بار بار لکه څنګه گاڑی وایفر چوي هغه اوبو کپی واچي اور هغه به دغه سفری کې پی ایمون که دسترگو د چکم غدی د دوی هم دا کار دی آیلیډز کم ډیر وخت پوري چې دسترګي دغه سي نره پي نو دی وجینا وچواله راځي او د غي جوړی دل کمیږي یعنی هغه سترګ دغه فکر کوي چې دې ته ضرورت نشته تر سوچ ته دغه سي وایپینګ نه کوي بار بار سترګ هغه ضرورت کم احساس کوي نو هغه وخت سره کم جوړی دل شروع شي د دې نقصان څه دی دیتا خشک سترگا یا ڈرائی آئی وائی غٹ نقصان داری چی سر والا رازی پکے سترگی کی چی کم دے اکثر خلقو چی خجوڑی دل ہم شروع شی اور درد کول ہم شروع شی اور بیا غٹ خبر چی دا ڈرائینس دا دی علاج بے اندا غصوی چی اگا کس با ہمیشہ ہمیشہ دا پارا آرٹیفیشل ٹیئر مونگا اور تو آئیو یعنی آگا اوخ کا چی اگا بتب دوائی پشکل کی پخپل سترگو کیا چاہیے ڈرائی آئی کا دیر وقت پوری پاتشی نو دینا خدا نہ خواستہ لبد مرغ دینا ڈند والے ہم رات لیشی نو ازک دا یو ڈیر دغه سے شی دے چی دیتا ڈیر دخل کو پام ضروری دے اور خاص کر معشمان کی چاہے تمور پلان موبائل ور کی اور غاڑی چخلا مصروفیت لری نو دو گھنٹے در گھنٹے سلور گھنٹے مور پلار پوئے ہم نشی اور اگا معشوم اغه موبایل سکرین ته مسلسل ناست وی نو غوی کې د دې نقصانات ډیر زیات دي
ډیر مننه کوم ډاکټر سایما اسکر چې تاسو زمګه کتونکو ته دغه معلومات ور وړاندې کړل او امید لرو چې مور او پلار په دې باندې لا پرواهی نه کوي او ماشومانو چې کوم د ډیجیټل سکرینز ته د کیناستلو وخت هغه به ضرور مانیټر کوي ډیر مننه کوم اوس هم د پروګرام په اخر کې څنګه چې مونږ ویلیو چې خویندو ته به ټیپ او مشوره هم وړاندې کوو نو نن هغه خویندې چې غواړي چې رنګ یې صفایي او پوستکی سرمنې پړق هم وهي نو ډیر اسانه طریقه ده تاسو به داسې خوراکونه کوئ چې زیاته میوه زیاته سبزي پکې شامل وي ډاکټران وایي د صحت ماهران وایي چې سره سبزي هر یو سبزی یا میوه چې سور رنگ ولري دا د رنگ د صفا ساتلو لپاره ډیر ښه کار کولی شي بیا د یو جوس طریقه هم تاسو ته ښکاره کوو چې د دې لکبل خويند چې دی هغه فائدہ مندلی شي چې پوستکی پړق وهي نو نیم بادرنګ یو چقندر دو گازری یو سیب او لیمو دا بنیم د پوستکی سره په یو بلندر کې د دینه جوس وباسي او سحر وختي د دینه مخ کې چې تاسو خوراک کوي دغه جوس وسکي نو وګورئ تاسو به ډیر زیات فرق وینئ په خپل رنگ کې دا به ډیر زیات صفاح کاری هم دغه رقم نورو موضوعګانو سره به راتلونکي اونۍ نور معلوماتو سره تاسو باندې یو تاسو خپل نظر چې دی هغه مونږ ته په سوشل میډیا باندې مونږ سره شریکولی شي @ VOA دی ودا زمونږه په سوشل میډیا باندې که هغه ټوئیټر وی که فیسبوک وی تاسو دغه مونږ ته راستولی شي د پروګرام په اخر کې اخلم تاسو نه اجازه ده لا پامن
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی خیبر پختونخوا کې د پولیسو په شوبه کې خزی هم خپلې ذمہواری تر سره کوي او اوس د ترهګری او تنلاری توپ پر ضد د خزو کمانډوز هم پورا دستي او ځواکونه جوړ شوي دي دوی د جرمونو په مخنیوي کې او د تنروي پر ضد هم یوش میر قربانی ورکړی دی نور حال پتا وسه موږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې وړاندې کوي
دا د خیبر پختونخوا په نوخار کې د پولیسو د تربیه مرکز دی چې دا وخت په کې شپږ سو کمانډو په کامیابی خپل تربیت مکمل کړی دی د پولیسو په دغه کمانډوز یا خصوصي عسکرو کې ځینې میرمنې هم شامل دي په دغه میرمنو کې پری هم ده
ټپی کې حالات بہت خراب دي
زمون په صبح کې حالات ډیر خراب وو تراګری ډیر زیات وو سرنګ چې زمګ پلار غوښتل مونږ پولیسو ته تللو کې ډیر دلچسپی لرله مونږ درې خويندې او درې وانه په پولیسو کمانډو کې یو
اسلام نور د کمانډو تربیه کون کې دی وای میرمنې پر رضاکارانه توګه کمانډو جوړیږي څه خاص مرات ورته نه ورکړې کیږي او د سړو سره سم خپل ټریننګ کوي
یہ بات تو عام جو مشهور ہے
کہ دا یو عام تاثر دی چې میرمنې د سړو په مقابل کې کمزوري وي خو دوی په رضاکارانه توګه راضي او د سړو همکارانو برابر تربیه تر سره کوي
رخصانه هم په هغه کمانډوز کې شامل ده چې وسوسیه تربیه سر تر رسولې ده هغه وای ټریننګ سخت وو خو د سړو همکارانو سره سم خپل روزنه سر ته ورسوله
همني الیټ سنټر مې پهله
د جسمانی تربیه نه رسته مونږ ته دا وسله او د ار پی جی د چلولو چل و خودل شو او د ټریننګ په محل مو دا لاس کم 200 فوټ ودانې نه دا راکوزیدل چل از دکړه خلک غنی چې میرمنې هغه کارونه نشي کولې چې سړی کوي هم خپل افسرانو ته وې چې موږ هم د سړو په شان تربیه تر لاسه
کوو
فری او رخصانه په هنګو کې ګمارل شوې دي چې د امنیت په لحاظ خطرناک علاقه ګڼل کیږي د هنګو د پولیسو افسران وای میرمنې د ترګری خلاف جنگ کې اهم کردار ادا کوي شادوران د هنګو بازار د تانې مشر دی او د میرمنو پولیس کمانډو د هلو زلو ستاینه کوي
خزینہ کمانڈو یعنی په هنګو کې مهم رول لوبوي د ترهګری د یو شمیر حملو سره سره دوی د دغزایا نه رتللي زموږ سره یو ډول خپل دنده تر سره کړی ده په چاپو کې برخه اخیستې ده په پولیس ګڼ شمیر حملې شوې دي ځینو افسرانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی خو خزینہ کمانډو یانو د ویرې له امله خپل کار نه دی پریښی
په پاکستان کې پر روایتي توګه د میرمنو د پولیسو پرنګ روزګارونو ته تګ خنه ګڼل کیږي کورنۍ او ټولنه هم مخالفت کوي او مشکلات ورته راولاړوي
امنه پولیس آنے کا سوچا تو ہمارے
کله چې موږ پولیس ته درا تک فیصله وکړه نو خپل خپلوانو را سره تلو ختم کړو هیڅوک هم زموږ ملاتړ ته تیار نه خو زموږ پلار همیش موږ ته ویلي چې زه دا ثابتول غواړم چې لونه د زامنو کم نه وي
د پولیس کمانډو تر څنګ رخصانه او پری د پولیس د بم ډیسپوزل یا د بم د ناکاره کولو د هغه اعلی تربیت یافته ډلې غړي هم دي چې د نورو ژوند محفوظ ساتلو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچوي او په داسې کولو دوی د ټولنې نورو میرمنو حوصله پورته کوي چې د عامو توقعاتو پرته دی روزي او د ټولنې د خدمت او دفاع دنده دی تر سره کړي
زه چې یو ښځه یم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
مانم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
گران اوریدونکو هم په دې ځای باندې زمنګا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې غنټې تا خبرې خبرونه سر تر رسیدي تاسو پکې د سیمه د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکې واوریدلې د دې ورستو با تاسو بل اخیری چې موږ کوم پروگرام دی بختور شاه صاحب د نایله محمد
بالکل نایله محمد او مجاهد جواد دغه د ځوانانو پروگرام دی تاسو وړاندې کوي ز بختور شاه
از محمد اکرام
تاسو نه خپل اجازه خو ورځ خو وختونه مناسب شه
الله تعالی